السلام علیکم د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله ته شرغلاس زم ملالی بشریم د دی خبرونه تخنیکی چاري احمد ضیا منصوري پر مخړي په دی خبرونه کې بلابل راپورونه لرو خو تر هغه مخ کې مهم خبرونه امریکا د بهرنی چارو وزیر مارکو روبیو د چهارشنبه په ورځ د استازو جرګې د بهرنی چارو کمیټې ته وویل چې متحده ایالات پر دې غور کوي چې آیا طالبان د بهرني ترهګریز سازمان په توګه وپیژني که نه. د تنسی جمهوري غوښتونکي استازي له ده پوښتنه وکړه چې آیا امریکا به طالبان د بهرني ترهګریز سازمان په توګه طبقه بندي کړي که څنګه. روبیو وویل زه باور لرم چې طبقه بندي اوس یو وار بیا تر بیا کتنې لاندې ده. دا یادولو وړ ده چې د طالبانو حکومت هیڅ هیواد تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی خو یو شمېر هیوادونه لکه چین له دوی سره سفارتي اړیکې لري. د امریکا دفاع وزیر پیټ هیکسیت له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته د بیا کتنې امر کړی دی. په یوه اعلامیه کې چې د سې شنبې په ورځ خپره سوه هیکسیت له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د بایډن ادارې پریکړه ویجاړوونکې او شرمونکې بللې ده. د دا پریکړه د کابل نړیوال هوایي ډګر د ابی ګیټ په ځان مرګې برید کې د دیارلس امریکایي سرتیرو او 170 ملکي وګړو د مړینې لامل وبلله. هیکسیت زیاته کړې چې د عامه چارو لپاره د دفاع وزیر مرستیال او لوړپوړي سلاکار شان پارنیل ته یې لارښوونه کړې چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د وزارت لپاره د بیا کتنې ځانګړی ټیم رامنځته کړي. د ایران د تیلو وزیر د طالبانو د قانون او پټرولیم له وزیر سره د لیدو پر مهال ویلي چې د حکومت پالیسي دا ده چې له ګاونډي هیوادونو سره اقتصادي اړیکې ژورې کړي په ځانګړې توګه د تیلو او ګازو په برخه کې. د ایران د تیلو وزارت پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دې وزارت وزیر محسن پاکنژاد د سې شنبې په ورځ له هدایت الله بدري سره د لیدو پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د متقابلو ګټو پر بنسټ ولاړې وبللې او افغانستان ته د پټرولو محصولاتو پر صادراتو د کاري ځواک پر روزنه د ګازو پر صادراتو او د افغانستان د طبیعي ګازو د صنعت پر پراختیا یې ټینګار وکړ. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د یوې اعلامیې له مخې د طالبانو د قانون وزیر هدایت الله بدري د دوشنبه په ورځ ایران ته سفر کړی چې د قانونو سرچینو په اړه په یوه نړیوال کنفرانس کې ګډون وکړي. بدري چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر بندیزونو لاندې دی د قانونو متخصصینو او څیړونکو په دوهم نړیوال کنفرانس کې د ګډون لپاره د یوه پلاوي مشري کوي چې روانه اونۍ په ایران کې ترسره کیږي. وروسته له هغه چې د ایران پر اټومي تاسیساتو د اسرائیل د احتمالي برید خبر خپور سو د چهارشنبې په ورځ د تیلو نړیوالې بیې لوړې سوې. امریکایي رسنیو د سې شنبې په ورځ راپور ورکړ چې اسرائیل د ایران پر اټومي تاسیساتو د برید لپاره چمتووالی نیسي. د ګڼو رسنیو د راپورونو له مخې دې خبر د تیلو رسولو او د سیمه ییزو شخړو د شدت په اړه اندېښنې راپورته کړې چې د چهارشنبې په ورځ یې د نړیوالو تیلو بیې ناببره لوړې کړې. د رویټرز د راپور له مخې د نیویارک د خامو تیلو بیه تر 3% زیاته لوړه سوه. ایران د تیلو صادرونکو هیوادونو سازمان اوپک کې د تیلو دریم لوی تولیدونکی هیواد دی او د راپورونو له مخې د اسرائیل برید کولای سي له ایرانه د تیلو د انتقال مخه ونیسي. د رویټرز راپور زیاتوي چې ایران ممکن د هرمز تنګي د بندولو له لارې غچ اخیستونکي اقدامات هم وکړي چې ویل کېږي د ډیرو هیوادونو د تیلو صادرات په اغیزمن کړي. د خوړو نړیوال سازمان WFP وایي د غزې خلکو ته تر اوسه پورې هیڅ مرسته نه ده رسېدلې. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې WFP وایي په غزه کې د خوړو ویشلو لپاره بیړنۍ اجازې او غیر محدود لاسرسي ته اړتیا لري. WFP زیاته کړې چې خلک وږي دي او دا وضعیت یې وحشتناکه بللی دی. دې ادارې زیاته کړې چې پر بشري مرستو تر 80 ورځو بشپړه بندیز سره په فلسطین کې کورنۍ په زوره د لوږې لور ته ورپورې وهل کېږي. او هندي لیکوالې بانو مشتاق د سې شنبې په ماښام د مې په 20 نیټه د 2015 کال د ادبیاتو بوکر نړیواله جایزه وګټله چې د زړه څراغ په نوم د 12 لنډو کیسو ټولګه ده. دا کیسې د سویلي هند په مسلمانو ټولنو کې د ښځو ورځنی ژوند انځوروي. دا کتاب په کاناډا ژبه لیکل سوی او دیپا بھاستی انګلیسي ته ژباړلی دی. د بوکر جایزې د رسمي پاڼې له مخې په دې کتاب کې د مشتاق د تجربو پر بنسټ چې له یوې فعالې خبریالې او حقوق پوهې په توګه یې مبارزه کړې ده کیسې لیکل سوي دي. کلنی ادبی بوکر جایزه د نړۍ له هر ځایه ژوندي لیکوالانو ته ورکول کیږي چې په انګلیسي ژبه کتابونه خپاره سوي وي او په انګلستان یا آیرلند کې خپاره سوي وي. اوریدونکو تاسې زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. وروسته په خبرونه کې دا موضوعات لرو. د خړو بحران نړیوال راپور وایي موندنې شي چې په روان میلادي کال کې 14.8 میلیونه کسان په افغانستان کې پر لوړه کچه د خړو له شدید نه خوندیتوب سره مخامخ دي. په دې راپور کې مو له اغیزمنو سوي کسانو سره هم خبرې کړې دي.
مزه اصل لپاره جوړې شي لوري کرا ته کوم لوري کور پاتې کیږي او کور ته کوم لوري کرا پاتې کیږي.
چین د پاکستان او طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیرانو سره په غیر رسمي غونډه کې ویلي چې د سی پیک پروژه باید افغانستان ته هم وغځول سي. آیا دا کار به عملي سي؟ پر دې موضوع له سیاسي څېړونکو سره مرکه لرو.
موږ ولیدل چې په تېر لسیزه کې چین د خورا ډېرې ستونزو سره مخ و. په بلوچستان کې پر دې باندې ډېر زیات بریدونه وشول.
په نورو موضوعاتو کې به واورئ چې د مې 28مه د فرهنګي تنوع نړیواله ورځ څه اهمیت لري. په خبرونه کې نړیوال موضوعات هم لرو. له آزادي رادیو سره اوسئ.
تر دې شیبي
د آزادي رادیو خبري ټولګه اوریدونکو تاسو د آزادي رادیو سهارنی خبري مجله اوري. د خړو د نړیوال بحران راپور وایي موندنې شي چې سږ کال په افغانستان کې 14.8 میلیونه خلک د خوراکي توکو د شدید کمښت سره مخامخ دي. د نړیوال خوراکي بحران راپور وروستي ګڼه وایي چې د دې خلکو شاوخوا 3.1 میلیونه په بیړني حالت کې دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر ارمنی کورنۍ وایي چې دوی له مخ پر زیاتېدونکو ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه نور حال په دغه راپور کې
د خوړو بحران نړیوال راپور وایي 14.8 میلیونه کسان چې د افغانستان د نفوس شاوخوا 2.5% جوړوي د خوړو له شدید نخوندیتوب سره مخ دي. په دغه راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ د 28مه نیټه خپور شوی او د 2024 د نومبر نه د 2025 تر مې پورې د خوړو ناورین وضعیت ارزولی راغلی چې له دغو کسانو څخه نږدې 3.1 میلیون یې بیړنی وضعیت لري. راپور زیاتوي چې افغانستان د ټیټ عاید لرونکی هیواد دی چې له کلونو راهیسې د خوړو نخوندیتوب له شدید ناورین سره مخ دی او تل د نړۍ په هغو لسو هیوادونو کې شامل و چې د خوړو د نخوندیتوب په تر ټولو خراب وضعیت کې دی. د راپور په ټکو سره له دې چې د 2024 کال په اوږدو کې انفلاسیون راکم شوی و او بیې راټیټې شوې خو کمزورې اقتصادي ودې او پراخه بیکاري په ځانګړي ډول په ښارونو کې د خلکو د پیر توان کم کړی او تمه ده چې روان کال به انفلاسیون بیرته لوړ شي او دا به د کورنیو پر ژوند نور هم اغیز وکړي او له فشار سره به یې مخ کړي. په همدې حال کې یو شمېر اړمنې کورنۍ وایي چې ورځ بلې ته یې ستونزې زیاتېږي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی چې نه یې غوښتل نومې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې یو زوی یې کار کوي، کوڅه کې کباب ټولوي او ورځ کې یوازې 300 افغانیو پیدا کوي. هغه هم کله وي کله نه وي، داسې مهال چې کور یې هم کرایي دی.
مزه اصل لپاره جوړې شي لوري کرا ته کوم لوري کور پاتې کیږي او کور ته کوم لوري کرا پاتې کیږي. او دا ایوانان دي لوري باب د سیوی او چې د ورځې همداسې روزي او ما هم پلار ته پته مې چې پلار چې راوړي بس کله څوک ډوډۍ ورکي او کله څوک یو شی ورکي کله څوک بل شی ورکي. په دې باندې زموږ جان لوري تیریږي. مونږ ډوډۍ خور وای چې رو ډوډۍ رانه کې زموږ وجود رپیږي، زموږ معده د خرابېږي. هم چې نه یو صبر وکړي د کم دین وکړو.
د خوړو بحران نړیوال راپور زیاتوي که څه هم د وسلوالو نښتو عمومي کچه ټیټه ده خو د بشري حقونو سرغړونې د مدني ټولنې لګکیو ښځو او نجونو ځپنه دوام لري چې د دوی اقتصادي مشارکت او خوړو ته لاسرسی محدودوي. په دوام کې راغلي چې ناسمو اقلیمي شرایطو، غیر معمولي بارانونو او ویجاړونکو سیلابونو کرنه او بنسټیزې زیربناوې زیانمنې کړې دي. راپور دا هم وایي چې د تغذیې بحران نه هم جدي دی. یوازې 6.3% کوچني ماشومان مناسب غذایي رژیم لري او ساري ناروغۍ لکه سرخکان او کولرا خپرې شوي. د پاکو اوبو او روغتیایي خدمتونو لاسرسی کم شوی، وچکالی او د ناروغیو کچه لوړه کړې او د خوارځواکۍ د درملنې مرکزونه تړل شوي چې ماشومان او میندې له خطر سره مخ کړي دي. راپور وایي په 2024 کال کې شاوخوا 1.3 میلیونه افغانان له ایران، پاکستان او نورو هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه شوي چې د دغو راستنېدونکو او د هیواد دننه بې ځایه شویو کسانو اقتصادي ستونزو د دوی خوراکي وضعیت نور هم خراب کړی دی. مخکې تر دې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا ویلي و چې سږ کال د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې شاوخوا 30 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوونه بلونه د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه ل آزادۍ رادیو خبريږي
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي اوریدل یې ماهروي اوریدونکو تاسو زموږ غله آزادۍ رادیو اوري د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری د افغانانو د ناوړه اقتصادي وضعیت په اړه اندیښنه ښودلې او ویلې دي چې دا هیواد د راستنوسوي کډوالو د منلو لپاره چمتو نه دی. یو ان ایچ سی آر د نړیوالو مرستو کمښت ته په اشاره ویلې چې تر اوسه له زیانګالو خلکو سره د مرستې لپاره د اړتیا وړ بودیجې 25% برابره سوې ده. په ورته وخت کې له ایران او پاکستان راستنه سوي یو شمیر کډوال وایي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او د بیړنیو بشري مرستو غوښتنه کوي. نور حال په دې راپور کې
په داسې حال کې چې له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو پروسه په ګړندیتوب سره روانه ده، د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر ویلي افغانستان چمتو نه دی چې راستنیدونکي کډوال ومني. په هغه راپور کې چې د سه شنبې په ورځ د مئی شلمه د ملګرو ملتونو د ریلیف په نوم ویبپاڼه باندې خپور شوی، یو ان ایچ سی آر د نړیوالو مرستو اندېښمن کمښت ته په پام په افغانستان کې بشري وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي په داسې حال کې چې سږ کال د زیانمنونکو خلکو اړتیاوو پوره کولو لپاره 214 میلیون ډالر ته اړتیا ده. تر اوسه پورې د دې بودیجې یوازې 25% چمتو شوی. په راپور کې راغلي چې د 2023 کال له سپتمبر راهیسې له 3 میلیون څخه ډیر افغان کډوال له ګاونډیو هیوادونو څخه راستانه شوي دي، خو د بودیجې د سخت کمښت له امله د افغانانو سره د مرستې لپاره د دې ادارې ظرفیت مخ په کمېدو دی. یو ان ایچ سی آر ویلي بودیجوي محدودیتونو ملګري ملتونه دې ته اړ کړي چې په سرحدونو کې د راستنېدونکو لپاره نغدي مرسته وځله کم کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری د افغانستان لپاره د نړیوال ټولنې څخه د دوامدار سیاسي او مالی ملاتړ غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې چې پورستیو کې ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران د افغان کډوالو د جبري استلو پروسه تیزه کړې. له دغو هیوادونو څخه ستانه شوي یو شمېر کډوال وایي چې له سختو ستونزو سره مخ دي او د بیړنۍ بشري مرستې غوښتنه کوي. له پاکستان ستون شوی یو کډوال چې نه غواړي نومې په دې راپور کې خبر شي، ازادي راډیو ته وویل افغان چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي. په کور دننه د خپل ستونزو په اړه وویل افغانستان افغانان کاری برابر هر حل شي. پاکستان له 2023 کال راهیسې د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو پروسه پیل کړي. د یو ان ایچ سی آر د راپور له مخې له هغه وخت راهیسې له 1 میلیون څخه ډیر افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. پاکستان د روان کال د اپریل له لومړۍ نیټې له دې هیواده د افغان طبیعت یا ای سی سی کارت لرونکو کډوالو د ایستلو اعلان وکړ. چې د یو ان ایچ سی آر د معلوماتو له مخې د اپریل له لومړۍ د مئی تر 14 یو سل شپږ اتیا زره څخه ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي. دغه راز ایران په تیرو 2 کلونو کې په سلګونه زره بیا اسناد افغانان نیولي او بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری د راپور له مخې د روان کال له پیل څخه د مئی تر 14 پورې په ټولي زتوګه 15,000 څخه ډیر افغان کډوال له ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي. په 2020 کال کې وخت د طالبانو تر بیا ځل رسیدو وروسته یو زیات شمیر افغانان له خپل هیواد ووتل او ډیری ګاونډي هیوادونو پاکستان او ایران ته کډوال شول. دا کډوالو په وار وار ویلي په کور دننه د نجونو په زده کړو بندیز او پراخه اقتصادي ستونزو کډوالۍ تاړ کړي دي، خو اوس د نورو ستونزو تر څنګ دوی د اخراج له خطر او نامعلوم راتلونکي سره مخ دي.
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان پناه غوښتونکي چې متحده ایالاتونو ته د تک کې سونه لري د امریکا د بهرنی چارو د وزیر د تازه څرګندونو د هرکلی په ترڅ کې وایي دا مهال په پاکستان کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي هیله مند دي چې امریکا ته د افغان کډوالو د لیږد ځنډول سوی بهیر ژر تر ژره بیرته پیل شي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر ویلي چې هغه هیواد ته په شرایطو د برابرو افغانانو د لیږد په اړه پرمختګ به ډیر ژر اعلان شي. په ورته وخت کې په متحده ایالاتونو کې د افغان کډوالو یو مدافع بنسټ افغان ایواک د امریکا کانګرس ته په یو پرانیستي لیک کې د بودیجې په اړه په ناسته کې د افغان کډوالو وضعیت ته د لومړیتوب ورکولو غوښتنه کړې ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا سنت په شرایطو د برابر افغان کډوالو د انتقال په اړه د هیواد د بهرنیو چارو وزیر له تازه څرګندونو وروسته په پاکستان کې میشته یو شمېر افغان پناه غوښتون کې وایي هیله مند چې دا بهیر ژر تر ژره پیل شي. دوی وایي دا محل په پاکستان کې له جدي ستونزو او ناڅرګند حالت سره مخ دي. د پاکستان په اسلام آباد کې میشته یو افغان پناه غوښتون کې چې خبره یې په کیس کې ورسره دوه اولادونه او مېرمن هم شامل دي او نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
زما پی ټو کیس دی او دا د امریکای وزارت خارجه چې پرون خبره کړې ده نو موږ د دې اقدام ورکلای کو او خدای دې وکړي چې دا پروسه زر تر زر پیل شي ځکه موږ دلته ډېرو مشکلاتو سره مخ یو. د پولیسو مشکلات دي، د ویزو مشکلات دي او دا چې بیرته افغانستان ته ډیپورت شو دا مشکلات دي.
په اسلام آباد کې میشته یو بل افغان چې د متحده ایالاتو ته د عیسوي په نوم کیس لري د غږ د بدلون او نوم نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د ده په ګډون سلګونه نور افغانان دا محل له پاکستانه د ډیپورت له ګواښ سره مخ دي.
دلته دوه دوه نیم کاله درې کاله کېږي خلک پراته دي، اقتصادي مشکلات دي، کار روزګار نشته ده او هغه خلک چې ویزې نه لري د ډیپورت له خطر سره مخ دي. روزمره پاکستانی پولیس ځای په ځای په خارګوټو ګرځي، افغانان نیسي، ډیپورت کوي او دا عموما هغه خلک دي چې په هلته ورته په کابل کې لوی مشکلاتو سره مخ کېدونکي خلک دي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ واک ته تر بیا ځلې رسیدو وروسته د روان کال په جنوري کې د یو ځانګړي اجرایي فرمان په ترڅ کې امریکا ته په شرایطو د برابرو افغان پناه غوښتونکو د ورتګ مخه ونیوله. سپینې ماڼۍ ویلي وو چې په دې برخه کې لا نور امنیتي څېړنې ته اړتیا ده. د ولسمشر ټرمپ دې اقدام هغه افغانان ډېر اندېښمن کړل چې امریکا ته د تګ او هلته د بیا میشتېدنې کې څونه لري. خو تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبی ویلي متحده ایالاتو ته په شرایطو برابرو افغانانو د انتقال پروسه نه ده تړل شوې او په دې اړه پرمختګ به ډېر ژر اعلان شي. نوموړي سه شنبه د مۍ شلمه د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړو ته وویل چې امریکا ته د هغو افغانانو د انتقال په پروسه کې چې د امریکا له پوځ سره مرسته کړې ځنډ د پخوانیو امنیتي ارزونو د بیا کتنې او امنیتي اندېښنو له کبله رامنځته شوی و. مارکو روبیو په دې برخه کې ستونزې ومنلې خو وی ویل یو څه ګډوډي له دې عمله ده چې آیا د ویزو ترتیب درسته په شرایطو برابر دغه کسان باید امریکا ته خپل سفر په خپل تنظیم کړي او که د دوی لګښت د امریکا د حکومت په غاړه دی. دا په داسې حال کې ده چې په متحده ایالاتو کې د افغان کډوالو یو مدافع بنسټ افغاني واک د امریکا کانګرس ته په یو پرانستي لیک کې د بودیجې په اړه په ناسه کې د افغان کډوالو وضعیت ته د لومړیتوب ورکولو غوښتنه کړې. په لیک کې راغلي چې په افغانستان کې له 202,000 څخه ډېر او د پاکستان په ګډون د نړۍ په 15,000 کې لزګونه زره نور کسان چې امریکا ته دراتک کې سونه لري په ناسرګندو شرایطو کې ژوند کوي. دغه بنسټ مخکې هم په دې اړه ورته اندېښنې او غوښتنې مطرح کړې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د 2015 کال د می په 28 نیټه د چین د کمونیست ګوند د مرکزی کمیټې د سیاسي دفتر غړي او د بهرنی چارو وزیر وانګ یی په پیکن کې د پاکستان د بهرنی چارو وزیر اسحاق ډار او طالبانو د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په ګډون د یوې غیر رسمي درې اړخیز غونډې مشري وکړه. د هغې اعلامیه له مخې چې د چین د بهرنی چارو وزارت خبره کړې د چین، پاکستان او طالبانو حکومت موافقه کړې چې د چین پاکستان اقتصادي دهلیز سی پک افغانستان ته وغځوي. پر دې موضوع مې د سیاسي چارو له کارپو نجیب آزاد سره مرکه کړې ده او په سر کې مې پوښتلې چې په سیمه کې د روانو کړکیچونو پر مهال دا څه ډول پرمختګ دی. دې په ځواب کې وویل
کله چې یو وای ونی ملسیزه وړاندې په سیمه کې د اوس په پرتله کړکیچونه خورا ډیر کم و، لا هم چین او پاکستان ونه توانېدل چې دا پروژه هغه ول څه لازم و په هغه لومړی سټیجو کې لا بریالی کړي. سی پیک چې د نومه ښکاری، د نومه معلوم دی، د نومه څرګند دی چې چاینا پاکستان کوریډور، اکانومیک کوریډور، د چین او د پاکستان اقتصادي کوریډور، نو نهایت ګټه چین ته او بیا تر یو بریده پاکستان ته هم ګټه رسیږي. پاکستان ته په دې معنی چې هغه به د دې پروژې څخه یو څه پیسې ترلاسه کړي، نور پروژه خو په بشپړ توګه ګټه ټول چین ته رسیږي. چین ته څه ګټه رسیږي که څه هم چین ټولې نړۍ ته صادرات لري، د نړۍ ډېرو پرمختللو هیوادونو ته، متحده ایالاتونو نیم مارکیټ د چینایي تولیداتو ډک دی، اروپا همدغسې. خو چین غواړي چې دغه د وصل، د اتصال یا کنیکټیویټي یا د خپلو صادراتو د ترانسپورټي لاره لاره لنډه کی او لسی پیک د لاره دی غواړي چې د پاکستان تر ولکې او قبضه لاندې په وس محل کې گوادر یا ګذر او بوت ځان ورسی او په دغه ډېر ډول منځني ختیځ ته لاره لري نږدې کی خو موږ ولیدل چې په تیر یوه لسیزه کې چین له خوراړي رسون سره مخ وو په بلوچستان کې پر دې باندې ډېر زیات بریدونه وسول ډېر تلفات دی ولیدل بلوچستان وس په دغه سیمه اوښته دی چې لسیزی نور هم چې پر دې باندې عملیاتونه موسی پاکستان خپل ټول نظامی توان وکی لا به دا سیمه تر کنټرول لاندې رانه ولي هغه نورې نیابتي ډلې یا د مخالفین وسلوال ډلې به بیخي طالبان او ټي ټي پی او دا به بیخي وي خو دا پرېږدي یوازې د بلوچستان د ازادي غوښتونکو د تحریکونو سره هم دوی نشي کولای چې دغه پروژه دې عملي کړي دا یو برخه دوم بحث د افغانستان دی افغانستان ته زه ظاهلا هیڅ ګټه نه وینم او اړتیا هم نه وینم اړتیا په دې معنی چې چین د منځنی ختیځ د منځنی اسیا سره په خپل وصل دی منځنی اسیا سره تر افغانستان لوی لار لري نو د افغانستان د لارې به چین سی پیک څنګه راتاو کی او سی پیک خو تر گوادر پورې هدف دی نو افغانستان د څنګه یو برته گوادر تر ازیزه فکر کوم چې واځي سیاسي څرګندونې دي ترڅو طالبان په اعتماد کې واخیستل شي او دریم بحث دا دی چې په دې برخه کې د سیمه هیوادونو په رول ولوبو بیا دغه اصل عمل سي ایران او هندستان له کلونو هڅه کوي چې د چابهار بندر فعال کړي هغه د ستونزو سره مخ دي نو هغه به موږ غواړي چې په دې برخه کې همکاري وشي متحده ایالاتونو نه غواړي چې سی پیک د بریالۍ سي او هلته پراکسی نیابتي ډلې په پراخه کچه باندې فعالیتونه کوي افغانستان په یو دغه ټاټوبي بدل شوی دی چې هغه هلته هر نیابتي ډله تمثیل وکولای شي
څېړم چې په دې نظر دي چې د طالبانو حکومت به د هر هغه هیواد خوا ونیسي چې کولای شي دوی ته پنګونه چمتو کړي دغه مشخص پرمختګ ته به هند په سسترګه وګوري
طالبان دا نه چې هر چاته د یاغ کوي غواړي چې اوسره نږدې شي طالبان هیڅ ډول هغه سیاسي ثبات alternator policy نسته هغه غواړي چې په نړیوال سټیج باندې ښکارا شي همدغه ښکار کېدل د فکر کوي چې د رسمي پیژندنې یو لار ده چې په داسې غټو پروژو باندې باسو سی خپل نړیوالو سټیجو باندې د استازي هلته ولیدل سي تر هغه اخوا ته په تیر څلور کلونو کې چین ونتوانېدی چې د متحده ایالاتونو لسلنه ځای دی ډکی په همدې څلور کلونو کې د طالبانو 90% اقتصادي مرسته همدې متحده ایالاتو امریکا کړی ده او دا مستند دي د امریکا د سی آی ای راپورونه وایي چې تر 2 میلیارد ډالر طالبان تور کول سي دي چینی لسمه برخه نه توانېدل شي ورکړي وي لہذا هغه ځایم چې نشي د کولای په ټوله کې یوازې زه د یو تبلیغاتي هڅه وایم تر دې هاخوا عملی بڼه د دې پروژې د طالبانو یا د افغانستان د شتون او نشتون په دې پروژې کې د شتون او نشتون باوجود د سی پیک ته خو هم ناکام و نه هم ناکام ده او سبب هم ناکام وي
راپورونه مرکه او اوریدونکو
تاسو ته ازادي رادیو پښتو خبرې مجله اوري په نننۍ نړۍ کې چې ملتونه ولسونه او کلتورونه یو له بل سره نږدې سوي فرهنګي تنوع یو اړینه اړتیا او ارزښت ګڼل کیږي د مې یو شتمه د فرهنګي تنوع نړیواله ورځ ده په دې مناسبت دا راپور واوري
د بیلابیلو ژبو له ادبیاتو ژباړې او پرې څېړنې لوستونکو ته د امکان برابروي چې یو د بل فرهنګي ارزښتونو نږدېوالي او توپیرونو ژبنیو جوړښتونو او لیکنیزو سبکونو خبر شي او په ترڅ کې نږدېوالی او متقابل درک رامنځته شي چې په ټوله کې د فرهنګي تنوع یا رنګارنګۍ له ترویج سره مرسته کوي که څه هم په افغانستان کې څو لسیزو سیاستونو د خلکو ترمنځ کرښې ایستلې او فرهنګي تنوع یې تر یو بریده اغېزمنه کړې خو یو شمېر فرهنګي بنسټونو افغان لیکوالو او کره کتونکو هڅه کړې چې په ادبي حوزه کې د ژباړې او څېړنې په وسیله په دې برخه کې رغونکي ګامونه پورته کړي لیکوال شاعر او کره کتونکي ګلنور بهمن د فرهنګي تنوع په برخه کې د ادبي ژباړې او څېړنې د ارزښت په اړه ازادي راډیو ته وویل
ترجمه فقط تبدیل واژه‌ها نه است تبدیل کلمات
ژباړه یوازې د کلمو او جملو بدلول نه دي
بلکې د خلکو د ذهنیتونو او زړونو ترمنځ د اړیکو د پل رامنځته کول او د خلکو د فکرونو نږدې کول دي. کله چې خلک یو د بل آثار لولي، یو بل ښه پیژني او ترمنځ درناوی زیاتیږي، او دا د دې سبب کیږي چې زموږ خلک سره ملګری شي او تفاهم ته ورسیږي. په عین حال کې باید په افغانستان کې د ادبیاتو، فرهنګ او نورو ژانرونو په برخه کې د تولید شویو آثارو په اړه څېړنه وکړو.
که څنګه په افغانستان کې د دریمو ژبو له ادبیات او یا هم له رسمي ژبو د ژبو ته د ژباړې په برخه کې کم کار شوی دی، خو له فارسي دری ژبې پښتو او برعکس له پښتو دری ژبې ته ګڼو لیکوالو ژباړه کړې ده. له دوی څخه یو لیکوال او شاعر علمګل سهر دی چې له فارسي دری ژبې یو څو آثاره پښتو ته ژباړلې دي. نوموړي د دغو آثارو او په دې برخه چې څنګه یې دې موضوع ته پام شو، ازادي راډیو ته یې وویل.
یو جنار ترمن لاندې دي ترنتو وخکې بل د دویندر لیوان یو وخت کې یو غونډه وکوله د افغانستان لیکوالو. موږ په دې باندې بالاخره نتیجې ته ورسېدو، توافق مو وکړ چې زموږ له ژبو نه متاسفانه په وروستیو کلونو کې لیک سره زموږ ټولنې سره لرې شوي وي، او د ډېرو کتابونو نه د یوې ژبې او بلې ژبې لوستونکي خبر نه و، یا یې نه و لوستي، او یا ورته مشکله وه. بیا داسې توافق وکړ چې باید اثار سره وژباړل شي بلې ژبې ته.
کیسه لیکوال واحد رفیع هم په دې برخه کې د خپل کار په اړه وایي.
مرحوم نصیر احمد احمدی یک کتاب از ما را په پښتو ترجمه کړ.
مرحوم نصیر احمد احمدی زما یو کتاب په پښتو ژباړل دی، او ما برعکس هغه یو کتاب په دری ژباړو. دا زموږ ترمنځ یو شخصي کار و، او کابل کې دا کتابونه خپاره شول.
ما یک کار شخصي بود او تر کابل منتشر شد.
یو شمیره دیبان او کرکتون کې بیا د فرهنګي تنوع په برخه کې د ژباړې ترڅنګ د ادبي څېړنې په مهم مالی هم ټینګار کوي. وای دا دواړه کلتوري او انساني ارزښتونه سره نښلوي. دوی ټینګار کوي چې د ژباړې او څېړنې پر بنسټ ملتونه کولی شي له یو بل سره د کلتوري اړیکو یو رڼا، عادلانه او پر درناوي ولاړه اړیکه ولري. د فارسی دری ژبې لیکوال، شاعر او مخکې پال بیرونی پوهنتون کې استاد مجیب مهرداد هغه څوک دی چې په پښتو لنډیو یې څېړنه کړې. ښاغلی مهرداد ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د لنډیو له لارې د پښتنو له کلتور او فرهنګ سره ښه آشنا کېدلی شو.
تمام ابعاد روح جمعی پښتون ها را آدم میتونه در لنډه
په لنډه کې کولای شو د پښتنو د روح ټول اړخونه وګورو. ځکه زما په ان لنډه یو لوړ ادبي دور ډیر د اهمیت وړ دی، خو بده مرغه دا شعر ډیر ناپی جندل پاتې دی. تلی ویلی چې یو فولکلوریک ژانر دی، په داسې حال کې چې موږ اړتیا لرو د دې شعر په اړه ډیرې څېړنې وکړو. د ټولنپوهنې لاړخه، د ارواپوهنې لاړخه، د وګړو د پېژندنې لاړخه او د خپل پېژندنې لاړخه له هر ځای کولای شو
کتاب ها درباره لنده نوشته شود.
کته هم افغان لیکوال او شاعران وای په دې برخه کې خپلې هڅې کړې، خو یو شمیر فرهنګي فعالان بیا وای په دې ورستیو کې په افغانستان کې د ملي فرهنګي بنسټونو پر رنګېدو سره دا امکان کم شوی دی. دوی د فرهنګي رنګارنګۍ په برخه کې د کلتوري بنسټونو او ټولنو رول مهم ګڼي. لیکوال، شاعر او څېړونکي عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل.
پوخوا د دغو ژبو ترمنځ فرهنګي راکړه ورکړه، ادبي راکړه ورکړه ډیره وه. یو شمیر ملي بنسټونه فعال وو چې په هغو کې د ټولو ژبو د ادبیاتو ترمنځ د فرهنګي راکړې ورکړې او یو بل سره د ادغام او یو د بل د پیاوړي کولو لپاره د افکارو د تبادلې امکاناتو، لکه د لیکوالو انجمن، د افغانستان د علومو اکاډمۍ، پوهنتونونه او داسې نور. په وروستیو کې دغسې ملي نهادونه په تیره بیا د لیکوالو انجمن او نور دغسې اتحادیې له منځه لاړې او دغه امکان کم شو.
په افغانستان کې د لیکوالو ټولنې ترڅنګ بل هغه لوی چتر چې د افغانستان د بیلابیلو ژبو لیکوالې تر لاندې راټول و، د افغانستان د قلم ټولنه وه. دا ټولنه په 2006 کال کې په کابل کې جوړه شوه چې د بیلابیلو ژبو د ادبیاتو څانګې درلودې، او د افغانستان په څو ژبو، فارسي، دری، پښتو، ازبکي، پشه یي او نورو یې کتابونه هم خپاره کړي دي. که څه هم د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دغه بنسټ هم په افغانستان کې خپل فعالیتونه بند کړي، خو په جرمني کې بیا یوه څانګه فعاله ده چې مسؤلین یې دا کوي چې د اروپا په کچه د افغان لیکوالو او شاعرانو ترمنځ د فرهنګي تنوع او رنګارنګۍ په برخه کې خپل رول لوبولی دی. دغه ټولنې مشر عبدالغفور ابراهیم ازادي راډیو ته وویل.
په خاطرین کې تنوع فرهنګي
د چې فرهنګي تنوع کولای شي د انسانانو ترمنځ متقابل درناوی پیدا کړي او د ګډ فرهنګ درلودونکو یو ټولنه رامنځته کړي. د افغانستان د قلم ټولنې د جرمني څنګه په اروپا کې په ځنګړي ډول جرمني کې بیلابل پروګرامونه جوړ کړي او د لړۍ د غشن روانه ده.
ادامه دارد. آزادی رادیو.